مخام شپک بجه شوی ده ازادهی راژیو مخامنه خبری مجله تا خراغلست. ده خبرونه پا خبرونو پیلو. ده طالبانو ده حکومت ستره محکمه وی چه نن ده مخام للمنزو روست با ده کچنی اختر ده اعلان پا اره غنده و پریکره وشی. ستره محکمه پا یو بیان که لرسنه یو هم غوختی دی چه خپل استازی ده ده غنده خبری پوشخخ تا واستوی ده پریکره با ده ستره محکمه ده میاشتی ده لیدو ده مرکزی کمیتی لارزوانو او ده سپوگمه تر لیدو لحطو روست وشی. پا افغانستان، سعودی عربستان و ځینو نورو اسلامي هیوادونو که نن د روژې 9 ورځ ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې اختر سبا دی که بله ورځ. د سعودي عربستان سترې محکمې هم د هلال له کمیټې او خلکو غوښتي دي چې نن ماښام د سپوږمۍ د لیدو هڅه وکړي. د ښځو د خودجوشه حرکت غړو د طالبانو له بنده د دې غورځنګ د غړي منیژې صدیقي د خوشي کېدو خبر تایید کړی. د دې ډلې غړې لیلا بسیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن صدیقي له بنده خوشي شوې ده. منیژې صدیقي د تیر 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د دې غورځنګ د ادعا له مخې دا د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تیره اونۍ د طالبانو لخوا په و تنظیم شوی خبری غونډه کې ښکاره شوه او وی ویل چې بې ګناه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل، خو مخکې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې د نوي کابل بانک د څانګو لخوا ورکول کېږي. مالی وزارت د خبر پروند داسې مهال ورکړ چې د تیرې مارچ میاشتې په 1 داعش ډلې په کندهار کې د نوي کابل بانک پر څنګه په یو برید کې لږ تر لږه 1 کسان ووژل او شاوخوا 50 تنه نورې ټپیان کړل. د مالی وزارت ویلي چې د حکومت د ملکي کارکوونکو د معاشونو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د دې بانک څانګې فعالې دي. د وزارت دا وضاحت نه دی ورکړی چې د ولایتونو ملکي ماموران به څنګه او له کومو ځایونو خپل معاشونه ترلاسه کوي. د اسرائیلو پوځ وایي تیره شپه په لبنان کې په یو هدفي برید کې د ایران پلوي حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان وژلی دی. د اسرائیلو د دفاع وزارت د نننۍ بیان له مخې وژل شوی کس علي احمد حسین نومیږي. په خبر کې راغلی دی چې په دې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. د خبر له مخې حزب الله هم د خپل دې قومندان وژل تایید کړي دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل وایي د حزب الله دې قومندان د اسرائیلو په شمال کې پر ملکي سیمو په حملو کې لاس درلود. د غزې د جګړې له پایله د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. او د اوکراین پر جنوبی سیمې زاپوریژیا د روسیې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي چې بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره اووه ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. بېګانه وخت د روسیې بې پیلوټه الوتکو د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي هم په نخښه کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی وویل چې دا کار د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تایید کړه چې د دې برېښنا کوټ پر اصلي ریاکټر 3 گزارونه شوي دي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې بریدونه چا کړی دي، خو دا سیمه د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د روسي د اټومي انرژي ادارې ویلي دي چې د زاپوریژا پر تاسیساتو د حمله د اوکراین لخوا شوي، خو اوکراین یې پړه پر روسیې اچولې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د دې خبری مجله په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د طالبانو حکومت لسګونه ټولنیز سازمانونه او دوه سیاسي ګوندونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړی دي.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغه څرګندونې په یو مرکه کې شاربو چې ویلي دي اسلامي زعیم باید د خلکو په منځ کې وي.
دا به دې معنی نه ده چې ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا ډېر جدي اختلافات سره لري. اوس هم عباس ستانگزی ته د یو مخور او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د دې اختر په درشل کې د وچې میوې بازار سوړ شوی دی.
مخکې مې سودا خسته مخکې مې وضعیت ښه اوس مې وضعیت خراب ده د اختر دپاره مې وچې مېوې ما نه ده اخېستې خو پیسې مېسې نشته چې مثال سودا پې وکړم
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې وروستی حال درکړو او ریډیو ته را سره اوسئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي دي چې د تیر یو کال په موده کې دوه ګوندونه او 15 او یا ټولنې د ناقانونه فعالیت په خاطر پیژندل شوی او امنیتی اورګانونو ته معرفي شوی دي. د وزارت پرون د ویلامې په خبرولو سره وویل چې یاد ګوندونه او ټولنې د تیر دوه بخې 1402 کال په ترڅ کې له نظارت او څیرنې ورسته پیژندل شوی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د پریکړې ته د اندېښنې په خودلو سره ادا کوي چې طالبان واک انحصاروي.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونې وروسته پیژندل شوي. دا له تیرې پنجشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبان حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبان حکومت د عدلی وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
د هیڅ ځای دنیا قابل قبول نیست.
د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسي او مدني فعالیتونه وزندوي. د 15 سیاسي او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او خایي د کابل واکمنان دا درک نه کړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د غشاند شروندان افغانستان ګوند مسؤل زکر حسین ارشاد وی طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټکو د دوی له فعالیتونو ویره لري.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستل دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول خلک ویروي.
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شکه چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
د دوه غېدا وو دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلې و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو، خو ویان یې زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د تیر پنجشنبې په ورځ د وري په 14 د یو اعلامیې په خپرولو خبر ورکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي، د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ته هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلی وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی ویلی دی هغه رهبران چې د خپل خلکو په منځ کې نیوي واکمنۍ دوام نشي کولای. خغلی ستانگزی په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې خو د سبت وخت او ځای نه دی معلوم، د طالبانو د کوم ځانګړي مشر نوم نه دی یاد کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې پنځه واک لري او ټینګار یې وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. ستانگزی چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یوه ویډیو کې چې د ده له وینا وروسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس ستانگزی د طالبان حکومت یو له هغو چارواکو دی چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو مسایلو کې د طالبان حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونې کړې او په غیر مستقیم ډول پرې نیوکې کړې. هغه په دې وینا کې چې معلومه نه ده کلاو چیرته شوې زیاتوي،
هر مشر، هر والی، هر وزیر او هر قومندان چې د خپل خلکو په منځ کې نه وي اوسېدلې، تاسو پوهیږئ چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت یې ډیر دوام نه کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت و، طلبه د خلکو په منځ کې ناشتو.
کله چې د طالبانو حکومت دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري، خو یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبانو حکومت د داخلي اختلافاتو او درزونو نښه ده. د دوی له ډلې جمشید یمامیری ازادي راډیو ته وویل
ستانگزی د طالبانو د ننه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو استازیتوب کوي، لکه د ملا برادر چې د طالبانو له مشر سره په مختلفو مسلو کې لکه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار، بهرني سیاست او د سیمې له ترکرو سره د چلند او همکاري په اړه اختلافات لري او دا اختلاف کله کله راڅرګندېږي.
د شیر محمد عباس ستانگزی د څرګندونې ملا هیبت الله اخوندزاده ته منسوب هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شوی و او د طالبانو پر غړو یې ټینګار کړی و چې طالب چارواکي باید له اختلاف او خودغرضۍ ډډه وکړي یو ورځ وروسته خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په ښکاره ډول د رسنیو او خلکو په مخ کې نه دی څرګند شوی او تر اوسه یوازې یو عکس هغه ته منسوب شوی دی. دغه شان یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت وان زبیلا مجاهد د رسنیو سره د خبرو پر مهال د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالب مشرانو ترمنځ د کړکېچ او اختلافاتو په اړه رد کړ. خو شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د دغه وزارت یو شمېر نویو فارغ شویو افسرانو ته په خپله وینا کې وویل په پټو سترګو باید له چا اطاعت ونشي او ټینګار یې وکړ هغه څوک چې اطاعت یې کېږي باید ولیدل شي چې څوک دی او څه اراده لري.
و امور دل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین شیر محمد عباس ستانگزی ویلی دی اسلامي زعیم باید د خپل خلکو په منځ کې وي. د ښاغلی ستانگزی د څرګندونو په اړه د سیاسي چارو د شنون کې سمی یوسفزی نظر وپوښت او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې ښاغلی عباس ستانگزی څوک دی چې داسې سپینې خبرې کولای شي.
عباس ستانگزی یو پخوانی جهادي شخصیت ته چې د طالبانو د اولی دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دینی علم طالب علم نه ده پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړې دي، خو طالبانو په دننه کې د یو متقی تقواداره او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدل دغه دفتر او د مذاکراتو د پرمخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانگزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکۍ ورکول شي خو هغه ورنه کول شو. دا په دې معنی نه ده چې عباس ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډېر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم عباس ستانگزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګری او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه د نمائنیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم ملاتړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی ویشل شوی. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اتو وستو کلون کې جوړ شوې دي دوی په منځ کې لکه نور جهادي عذاب او انشعاب رانه لې د اباستان اگزیچ کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم پاړه باندې د نړیوال ټولنې سره د تعامل پاړه باندې د میرمنو د کار پاړه باندې زه فکر کوم چې د دې نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي او اباستان اگزای د سړی د چاغه خپل خبري اظهار کوي لکه مشتمل سره به سب سره رابطه وشو چې دا شپږ د سپخوا ما یو چرته تقریر کړی او د عمومیاتو باندې خبرې کړې دي د کې ما نه خاصه هدف نو دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې وسیږي دا د هر طالبانو هر خبر دا خبره کوي
بلکې انده خبره ده یوسف زای صاحب د طالبانو یو گروپ د حقانی شبکې که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې گروپونه وډل شته مګر د حقانی شبکې مشر خاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی د خځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته سرګندونې کړې وي دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر سرګندونې وننګوي څه علت د یوسف زای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپل مخالفینو تقریبا د هیڅ خبرې نزغمی مګر د دوی خبرې زغمی
منځ کې یو تنظیمي او تحریکی نزاکتونه خپل منځ کې لري یعنی خپل منځ کې اختلاف هم ولري هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دیو انشعاب وسیله شي او بل طرف ته په دې هم پویږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدل چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان دغه ټول د غواړي چې شیخ عبد الله اخونزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریځ غوره کړي خو شیخ عبد الله خونزاده دا خبرې نه مني لدی عمل چې دا نور هم ویروي شیخ عبد الله خونزاده د تعلیم و تربیه خوانی وزیر شیخ نور الله او د اعلی تحصیلات وزیر عبد الباقی حقانی دغه تاکید لامره چې میرمنو طالب باید وی او نرمخو خيوي برطرف کړو دغه برطرف کېدو نو ورسته د نور وزیران هم ودار شول او متاسفانه اوس دغه وزیرانو دي برطرفي نو ورسته حتی دغه کسان د خپل اظهارات هم نکي د نو فکر کوم چې په خو به یو څه انتقاد کول او یعنی ناراضيتي به خوده خو فکر نکوم چې څوک دي د دلاورتي اول لري چې د شیخ عبد الله خان زاده دغه دي چې دوی سره راځي نه دي هغه چیلنج کې
قدر منوریدونکو د سیاسی چارو د شنون کی سمې یوسف زی خبرې مو اوریدئ چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کولې
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان روانو چارو د نورې کتنی هم لرو خو له غمخ کیوه نړیواله موضوع د مصر دولتي رسنیو د غزي د اوربند په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړای دی د اوربند د خبرو له پرمختګ سره هم مهاله اسرائیل پر رفح خار حمله ته هم د تیاری خبر ورکړای دی د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین اوروي
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په سبان د شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمه او يرغمل شوو اسرائیلانو د خلاصون پر مسلو را سرخی او په ویناي د پام وړ پرمختګ پکې شوې دی فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړه پر څو دوامدار ټکو دي خو دغه ټکی ډیر مشخص کړي نه دي ویل کېږي چې د اسرائیل د شاو خو 250 برمته شو کسانو لډلې یو سر نه وست لا هم په غزه کې دي د دوی خوشی کېدل د اوربان لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی مصری رسنوی ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال قاهرې تللې دي خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي ویل شوی چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 31 ساعته سلام مشورو لپاره نن لمصر نه روانيږي د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکای ټولنې ترهګر بولی روانه ده تر ډیره ملکیان زیانمن کړي کته هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي خار خان یونس څخه خپل سرتيري په شا کړی خو اسرائیلی چارواکو خبرداري ورکړي چې پر رفح خار بریدونو ته چمتووالی لري رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازینی خار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلی پاوز ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي لخانیونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د بریټ په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. لخانیونس او د غزېلو جنوبي برخه څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته ل جګړې بي ځای شوی ګان شمیر خلک بیرته خپل ورانو مینو تستان شوی دی. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاوري او ډبري لری کوي او د بیا مشتیدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واکلان دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوی دي.
ل خبرونو ور اخوا
د زده رادیو خبری مجله اوري. د ایران حکومت به اسناد افغان کډوالو ته د حسین پر هر راس خدماتو بندیز لګولې. ایرانی رسنیو په تهران کې د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې په حواله ویلي دي چې دا به اسناد کډوال باید خپل هیواد ته ستنې شي. په ایران کې افغان کډوال اندېښمن دي او د حسین د خدماتو او آزاد تګ راتک له نشټوالي څخه شکایت لري. عبده سپوږمې د موضوع جزئیات اوروي.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بی اسناد کډوالو پر وړاندې د حسین د هر ډول خدماتو په ترسره کولو بندیز لګولای. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د حسین خدماتو ته به هم لاسرسی ونه لري. د غیرانی چارواکی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دغه کډوال باید له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستان شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمیر ایرانی چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې په کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې ستونزې یې ډېرې دي او د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یواله افغان کډوالو څخه ده وایي
د حسین خدماتو نشټوالی په تیره د سیم کارتونو او بانکي کارتونو نشټوالی چې افغان کډوالو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړي. زه په خپل نه بانکي حساب لرم او نه سیم کارت د بل چا کاروم چې څو وخت وروسته هغه هم ناقانونه کیږي. دا ډېره په سختۍ پیدا کیږي کله چې روغتون ته ځونه مو مني وایي تاسو قانوني نه یې.
زهرا عزیزی افغان خبریاله چې اوس د ایران په پلازمینه تهران کې کډواله ده د کډوالو د ناسم امنیتی وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړې ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان
له بده مرغه په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د امنیت له نظره که زه وایم چې دوی نشي کولی په کوڅه کې په آرام زړه وګرځي او په آزاد توګه کار وکړي ځکه چې دوی د شړل کېدو له خطر سره مخ دي. حتی کله چې نانوایی تزي ډوډۍ نه ورکوي حتی یو شمیر چې سرشناس کارتونه د پولیسو له لوري سیړي شوي دي. د دې لپاره چې افغان کډوال بیمه نه دي روغتونونه د دوی څخه دوه یا درې چنده ډېرې پیسې اخلي.
بخاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا د ایران له حکومت غواړي چې د کډوالو له ایستلو او زورولو لاس واخلي او دوی ته د انساني ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د افغان کډوالو په ګډون په ایران کې پر کډوالو دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د افغانستان بل ګاونډي هیواد پاکستان هم د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او بیا اسناد د افغان کډوالو ته یې د دې هیواد د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. په دې پروسه کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته پاکستان او ایران دواړو د افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې. د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو له دې ډول سره سخت مخالفت کړی او له کوربه هیوادونو یې د کډوالو د حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري حقونو ملاتړو هم د ایران او پاکستان د اخراج سیاستونه ظالمانه بللي او له دغو هیوادونو څخه یې د نړیوالو معیارونو سره سم د اقداماتو غوښتنه کړې.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د دې خبری مجله په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د وچې میوې یو شمیر پلورونکي وایي چې د اختر په دې شپو ورځو کې د تیرو کلونو د اخترونو پرتله بازارونه ساړه دي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل که څه هم سږکال د وچې میوې بیې ټیټې شوې دي، خو د دوی په وینا د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او دوی نشي کولای چې په ټیټه بیه هم دا میوه واخلي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ او آزادۍ رادیو ته ویل چې کاروبار یې ښه نه دی او اقتصادي ستونزې یې په زیاتېدو دي.
په افغانستان کې د کوچني اختر پر رسیدو سره که څه هم د کابل او یو شمیر ولایتونو بازارونه ظاهرا ښه دي، خو هټیوال په ځانګړي ډول د وچې میوې پلورونکي وایي چې تیرو کلونو کې کاروبار ښه و. دوی آزادی رادیو ته وویل که څه هم سږ کال د وچې میوې بیه د تیرو کلونو په پرتله ټیټه ده، خو ډیری پیرودونکي بیا هم په همدې ټیټه بیه د اخیستلو توان نه لري. په ګردیز کې د وچې میوې یو پلورونکي حامد اختری آزادی رادیو ته وویل
موږ مشتریان وو، مخکې چې راتله دوی به ویل چې دا شیان نوم د هغه میوې وچې میوې نوم به یې اخیستل لکه چې پته هغه اول واچوه. اوس چې هر څوک راځي چې هر رقم خلک راځي په هغه کې لس کسان هم داسې نشته. هغه کسان چې ډېر وضعیت اقتصادي یعنی د ظاهري له لحاظه چې موږ ورته ګورو چې دا یو ډېر ښه اقتصادي وضعیت لري، هغه هم دا وایي چې اول قیمتونه راته واضح کړه چې ما زور پرې رسیږي که نه رسیږي.
کابل کې د وچې میوې یو پلورونکی نور احمد هم ورته خبره کوي.
د جمهوریت په دوره کې مو پیر او پلور ډیر وو، اقتصاد خو او خلکو پیسې لرلې. د اسلامي امارت لره تک څخه په دریو کلونو کې مو خرڅلاو او یا سلنه کم شوې ده. موږ یوازې ډیر سلنه خرڅلاو لرو. کله چې خلک وچه میوه اخلي هم ډیره چنه وهي.
یو شمیر افغان کورنیو هم ازادي رادیو ته وویل چې کاروبار او اقتصاد یې ښه نه دی او د نورو تیاریو ترڅنګ د اختر لپاره وچه میوه هم نه ده اخیستې. د پکتیا اوسیدونکی فضل او د کابل اوسیدونکی اسماعیل وایي
خرچونی کوم او مخکې مې سودا خسته، مخکې مې وضعیت ښه، اوس مې وضعیت خراب ده. د اختر دپاره مې وچې میوې ما نه ده اخیستې، خو پیسې مسې نشته چې مثال سودا پرې وکړم.
په تیرو کلونو کې به مې د اختر لپاره یو څه وچه میوه اخیسته، خو سږ کال مو د اختر لپاره وچه میوه او د اختر سودا نه ده اخیستې. که خدای مهربانه شي وکولی شم وچه میوه هم واخلم.
دا یوازې د وچې میوې پلورونکي نه دي چې د خپلو بازارونو د سړېدو او د خلکو له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې مخکې د کور د توکو یو شمېر پلورونکو آزادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه مطرح کړي وو. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ځینو افغانانو د څرګندونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده او خلک آن د خپلو عادي ورځو لپاره هم د لومړنیو خوراکي توکو د اخیستو توان نه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بدجا ورته ځانګړې کړې دي. یعنی ستا که چیرې نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دی هغه 100 روپۍ جمعانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الحق دی وایي چې مادونه میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دی راوړي. هغه طریقه وصول طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې شکل یې ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنو جنوب کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه لپاره آزاد کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په اخري دوره ده مشکلات بدلین و دا روپی چې دی دا خو کرنسی دا د بشریت انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره دی. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کې زما له نظر دا کم شې دی نسبت د دغه د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی او جون په اخیری شبو کې دی. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پورسېدل. نو ټول مات په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راي دلته مشتری ودرې. دا سوال مې ورسوه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.